پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر. هرکلی کوم. نن ولسی جرګه د حکومت لخوا معرفي سوي کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکوي. ازبکستان ته به مو د افغان ولسمشر د سفر هم خبر کو، خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
سرکې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ولسي جرګه کې دولسو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا نن تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې دولسو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. له ولسی جرګې د ازادي راډیو خبریال وایي د ولسی جرګې نصاب پوره دی او 133 وکیلان په جرګه کې حاضر دي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت تر اوږد ځنډ او ګڼو انتخابونو وروسته تېره اونۍ دولس کاندید وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل چې وکیلانو نن ورته د باور یا عدم باور رای ورکولو لپاره د صندوقونو ایښودلو بهیر پیل کړی دی. په دغو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره کاندید وزیران نه دي شامل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ازبکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ترانزیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې څه باندې 21 موافقې لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان مسافر اقو قندی نن ازادي راډیو ته وویل
بخش تجارتی و ترانزیتی است که انشالله با حضور داشت رئیس جمهور
دغه موافقه با په تجارتی او ترانزیتی برخو کې وی چې د ولسمشر په حضور کې بلاسلیک شي. افغانستان به د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د ازبکستان د انخلولو دهلیز او ازبکستان بل منځنۍ آسیا، روسیې، چین او قزاقستان سره د افغانستان د انخلیدو دهلیز وی. ولسمشر غنی تیره اونۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول پر روسیې کنفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې د دسمبر په 4 به د ازبکستان د ولسمشر سره یو موافقه لاسلیک کړي چې د هغه په وینا افغانستان ته د 0 میگاواټ نورې برېښنا د لیږد اسانتیا برابروي. افغان حکومت وایي پاکستان لا هم په دې عقیده دی چې خپلو بهرنیو اهدافو ته د رسیدو لپاره له تروریستي ډلو ګټه اخیستلی شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن دوشنبې ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ 100 ورځې پوره شوي، خو لا هم هغسې چې له پاکستانه غوښتنه شوې وه د تروریزم په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
پاکستان هیچ گونه تغییری را در پالیسی خود نآورده.
پاکستان په خپل تګلارې کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. لا هم د خپل بهرنی پالیسی او اهدافو لپاره د تروریستي ډلو پر کارونو اعتقاد لري او د تروریستانو ملاتړ کوي چې دا مسله د افغانستان، امریکا او سیمې لپاره د اندېښنې وړ ده. مهمه ده چې نړۍ د دې خطر په وړاندې غلې پاتې نشي، ځکه په ټوله کې دا خطر ټولې نړۍ ته متوجه دی. اجرایه ریاست پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په تړاو دغه څرګندونې وکړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د توغول شوي توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل پرون یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د سرکانو ولسوالۍ پر شونکړۍ دره د درنو توپونو 12 ډزې شوي چې پکې یو ملکي وګړی وژل شوی دی. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د پاکستان له خاورې د کونړ پر ختیځو ولسوالیو د توپونو تر 0 زیاتې ډزې شوي دي، خو افغان مقامات وایي افغان ځواکونو هم پر پاکستاني پوځیانو ځوابي ډزې کړې چې ورسره د پاکستانی پوځیانو لخوا ډزې کمې شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پاکستان اسلام آباد تورن کړی چې د خپلو سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې تر اوسه کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا دفاع وزیر هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه غښتلې شي. د امریکا دفاع وزیر پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په منځني ختیځ کې له امریکایي متحدانو سره د خبرو په لړ کې وویل چې له پاکستاني مشرانو څخه یې اوریدلی دي چې دوی د تروریزم ملاتړ نه کوي. جیمز ماتیس وویل تمه لري چې دا مسله د دوی په پالیسیو کې منعکسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوزونو نن خپل تر ټولو ستر پوزي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې چې تر جمعې ورځې پورې دوام کوي تر 230 زیاتې الوتکې برخه لري. جنوبی کوریا او امریکا رقیب هیواد شمالي کوریا دغه تمرینات په بشپړ ډول پارون کې بللي چې په خبرې کولی شي هره شیبه د اټومي شخړې سبب شي. په دغو تمریناتو کې به د امریکا 2000 سمندري پوځیان د جنوبی کوریا له پوځیانو سره برخه ولري. د امریکا پوځ ویلي دغه ګډ تطبیقات به په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې د یقیني کولو د هڅو لپاره چمتووالی زیات او عملیاتي ظرفیتونه لوړ کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي هغه تجارت چې هغه هڅه کوي خپله هغه تاجران چې هڅه کوي خپله شتمني له دغه هیواده بهر وباسي خیانت کوي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیونی وینا کې وویل زه پوهیږم چې ځینې تجاران هڅه کوي چې خپل شتمني په بهر کې ځای پر ځای کړي. زه له حکومت غواړم داسې یو اقدام ته اجازه ورنکړي ځکه دا د خیانت اعمال دي. اردوغان چې د ختیځ ښارګوټي موس یوې سیاسي غونډې ته خبرې کولې د چا نوم وانخیست، خو دی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې څارنوالانو د ایراني الاصله ترکي تجار د شتمنۍ ضبط کولو امر ورکړ. د سرو زرو تجار رضا زرا په نیویارک کې د هغه ترکی بانکدار پر خلاف شاهدي ورکړه چې په ایران د امریکا له لګول شویو بندیزونو په سرغړونه تورن دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو نن ولسی جرګه د حکومت لخوا معرفي سوی کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکوي. په همدې اړه به زموږ د همکار راپور واوري چې همدا اوس د همدې باور رای ورکولو لپاره د خبري پوښښ لپاره ولسی جرګې ته ورغلی دی او دغه ورځ د خبرونې په لړ کې د همدې موضوع په اړه تحلیل هم اوریدلی سي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن ازبکستان ته ولاړ سي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیات ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سي. د دغه وزارت ویاند وایي
د سفر رئیس جمهور کبا ازبکستان
دی وی ازبکستان ته د ولسمشر د سفر پترس کې به 21 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهمه یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي.
په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. نور راپورونه هم لرو خو اوس به هم دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل نن ولسی جرګه د افغان حکومت لخوا معرفي سوی کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکوي. د همدې موضوع د پوښښ لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. وصل وصال، پروګرام ته ښه راغلی. که تاسو اوریدونکو ته د دې لړۍ په اړه جواب ورکوي او نور جزئیات ورکوي چې صندوقونه ایښودل سوي دي، څو صندوقونه دي او کومو وزیرانو ته د باور رای ورکول کیږي، او دا هم راته وایي چې د وکیلانو نصاب پوره دی که څنګه؟
مله ډیره زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام دی. ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل، د رای ورکونې بهیر پیل شوی دی او موږ هم همدلته په تالار کې نور خبرې اعلان هم دغه پروسه له نږدې څارو. دولس نوماند وزیرانو چې په تېرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه او برنامې د ولسي جرګې له وکیلانو سره شریک کړل، نن هغوی ته ټولو ته د اعتماد د رای اخیستو یا هم د نه اعتماد لپاره صندوقونه ایښودل شوي دي. نو لړۍ د رای ورکونې بهیر روان دی. 103 یا وکیلان نن په تالار کې موجود دي او دوی به خپلې رایې وکاروي تر څو معلومه شي چې کوم وزیر ته یا کوم وزیرانو ته دوی د اعتماد رای ورکوي او کومو ته د اعتماد رای نه ورکوي یا هم هغوی ردوي. خو یوه خبره ده چې ما له یو شمېر وکیلانو سره خبرې وکړې، دلته ډېری دا خبره کوله چې یو څه ناڅه کمپاین وزیرانو ځان ته کړی دی. د وکیلانو په منځ کې دا خبرې مطرح کېدې. د دې تر څنګ یوه بله ګنګوسې چې وه دلته چې ما واورېدل، دا خبره کېده چې یو شمېر وکیلان ورته دوګونې او درېګونې فعالیتونه لري چې ښایي وکیلان ورته د اعتماد رایه ورنه کړي، او د دې سبب شو چې دوی د اعتماد رایه ترلاسه نه کړي. نو تر دې مهال همدا جزئیات دي، ښایي یو ساعت یو نیم ساعت نور هم دغه لړۍ دوام وکړي، او هغه وروسته به بیا جوته شي چې بالاخره څوک د اعتماد رایه اخلي او څوک ردی دي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم. وصل وصل دوستانو، د همدې بهیر په اړه نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې واوري، او دغه ورځ به د همدې خبرونې په ترڅ کې د یو شمېر تحلیلګرانو تحلیل هم واوري چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته ورزو د خبرونې په اړه برخه ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تکل سوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ سي. د افغانستان جمهور ریاست کې هم په دې اړه لزیات او جزئیات ورکولو ډډه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه سفر په ترڅ کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ نږدې یوشت بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت صنایع د خونی مسولین ازبکستان ته د ولسمشر سفر مهم او ګټور ګڼي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. که څه هم چارواکي په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر به دغه سفر په ترڅ کې له ازبکستاني چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفر رئیس جمهور
ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونښلیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه یوشتړونونه به په کومو برخو کې لاسلیک شي، خو جمهور ریاست وړاندې ویلي و چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو نوی باب پرانیستل شوی دی. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی مو د وړاندې رسنیو ته وویل قزاقستان ته د سفر پر مهال خاغلی غنی د ازبکستان له ولسمشر سره کتلي، او په دې کتنه کې ازبکستان د افغانستان د نساجي په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا خودلې ده. خاغلی مرتضوی دا هم ویلی وو ازبکستانی چارواکو له دې هیواده افغانستان ته د برېښنا د مزو تمدید، په ازبکستان کې افغان محصلینو ته د زده کړو د زمینې برابرول، له افغانستان سره په وارداتو او صادراتو کې د ټیکس او مالیه راکمول، او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیا او درامنځته کول ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین ازبکستان ته د افغان ولسمشر سفر د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازاد دی رادیو ته وویل
په کل کې د ولسمشر دغه سفر به ډیر زیات مؤثر ځکه وی چې مالن د ازبکستان ستراتیژیک موقعیت ته موږ ضرورت لرو، هم په تجارتي برخو کې او هم په ترانزیتي برخو کې او هم په اقتصادي برخو کې. شي په ګډو پانګونو کې موږ ورته ضرورت لرو چې باید مشترکاً د ازبکي پانګوالو سره موږ په لویو پروژو کې پانګونه وکړو. نو د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
افغانستان تر دې وړاندې هم له ازبکستان سره سوداګریز، اقتصادي او د برېښنا انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. درې میاشتې وړاندې هم له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټنه غنمو د انتقال تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. د راپورونو له مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي، چې هڅه کېږي دا شمېره 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر نن ازبکستان ته ځي. په همدې لړ کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان ازبکستان ته د ولسمشر سفر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي، وایي چې هیله لري دا سفر به ګټورې پایلې ولري. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون د استاد د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال دی چې له شغلې دودیال سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر څومره مهم دی.
پرشتہ هم چې دا یو ډیر ښه خبر ده، موږ دې ته د دوه نقطو نظر ګورو په اقتصاد کې. یو دغه منطقوي اقتصاد ریجنل اکانومکس د منطقې د نقطې نظر چې افغانستان هم د دې نه ډېره ګټه اخلي او هېوادونه هم. او دویمه خبره د ترانزیت د نقطې نظر چې ترانزیت نن یو صنعت بلل شوی دی. یعنې کله چې دغه صنعت صنعتي انقلاب په دغه دوه نیمو پیړیو کې د انګلستان نه راشروع شو، په دې کې درانه صنایع، بیړۍ جوړول، بیا الوتکې جوړول، اوس دغه ترانزیت څنګه دا هم اوس په صنعت او ډېر ګټور صنعت باندې بدل شوی دی. نو دې ته موږ هم ضرورت لرو. د خوشبختانه افغانستان په دې کې ډېر ښه چانس لري، ځکه چې دغه د مرکزي آسیا، جنوبي آسیا ترمنځ داسې یو د لارې حیثیت لري. نو موږ به خوشحاله یو چې د ازبکستان هیواد او په مجموع کې دا منطقه کې مرکزي آسیایي هیوادونه د افغانستان سره په ګډه کار کوي او دغه اقتصادي تړونونه به موږ دپاره هم ډېر ګټور وي او د ټولې منطقې دپاره.
که څه هم پوهان صاحب تر دې دمله معلومه نه ده چې دغه یو ویشت تړونونه به په کومو برخو کې لاسلیک شي، خو ستاسې په نظر باندې اړتیا کومې برخې ته ډېره لیدل کېږي چې باید دغه تفاهم لیکونه پکې لاسلیک شي؟
موږ اړتیا معلومداره خبره ده چې افغانستان د طبیعي منابعو خصوصا د معدن لهذا او د خپل موقعیت لهذا چې د ترانزیت هم د مالو تجارت هم د نوري فایبرونو ده ده د دې لهذا افغانستان د خپل موقعیت نه اعظمي استفاده وکي او په دغه ګټه کې شریک شي، د نور هیوادونو سره په مفاد او ګټه کې شریک شي. نور هیوادونه هم د مرکزی آسیا ده او جنوبی آسیا، چې چین هم علاقه لري، پاکستان هم علاقه لري، دوی هم. نو موږ ته هم کلتوري مسائل، هم امنیتي مسائل، هم اقتصادي دا ټول مهم دي. خو د افغانستان ډېر چانس په دغه
د روسي پښتنې په توګه روسي شمیرو ته په کتلو سره د پاکستان سره ورستر بلی سوداګریز راکړه ورکړه کمیږي. د ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او ډیرول د پاکستان په نسبت باندې څومره سوداګریزه ګټه لري او څومره اقتصادي ګټه
لري؟ ځکه چې دغه مسیر چې ده د ازبکستان سره د دې کې د ریل پټلۍ نقشه ده او دغه ترانسپورت ډیر ارزانه تمامیږي. د لارې مسیر مستقیم ده، بې جنجاله ده. په ټول د تاریخ کې دوی موږ ته کوم سیاسي موانع نه دي ایجاد کړي، یعنې کوم فشار موږ نه ګورو. ولې د پاکستان سره متاسفانه موږ لیدلې چې تجارت باندې به ځینې وخت سیاسي مسایلو به تاثیر وکړي او دغه تجارت باید د فشار لاندې ونیولې. او بل دغه لاره هم د طبي لحاظه دا کابلیچونه او د زمینی لاره د پاکستان سره ډېر ډېرې ستونزې درلودې. دلته موږ خطاهن امکانات نه درلودل. ولې د ازبکستان خواته تاسو ګورئ دا سیمه څه همواره ده، ډېر ښه ترانزیت په دغه مسیر کې کېدلی شي.
د ننګرهار پانتون استاد پوهن محمد بشیر دودیال چې ازبکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر اهمیت شاهده، اوس په هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان او ازبکستان به ډیر ژر د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یوشت بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دغه وزارت ویل مسافر خو خندینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ترانزیتي تړون له مخې ازبکستان او افغانستان به د منځنۍ آسیا له هیوادونو لکه چین، روسیې او قزاقستان سره ونښلي.
دغه تفاهم لیکونه ټول مهم دي چې له هغو څخه یو د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي چې د افغانستان او ازبکستان د ولس مشرانو په حضور کې دغه تفاهم لیک لاسلیک کیږي. دغه تړون له مخې به افغانستان او ازبکستان له جنوبي آسیا سره ونخلوي.
خغلی خوقندی وایي د تیرې اونۍ د چرشنبه پورې هم د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې د کابل او تاشکند ترمنځ د مسافرو لومړنی مستقیم پرواز ترسره شو. ځینو حکومتي سرچینو نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د یو هیئت په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ شي. پراتون کې 1390 المریز کال کې به په کابل کې د متشبثو ښځو د ملاتړ په نوم یو ځانګړی ریاست جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مجیدی نن د شنبه په کابل کې د افغان ښځو د ظرفیت لوړولو په هدف یې جوړ شوې غونډې ته ویل افغان سوداګری ښځې اوس مهال په بیلابیلو اقتصادي سکتورونو کې فعالیت لري. ښاغلی مجیدی وایي افغان سوداګری ښځې ښې وړتیاوې لري او باید په هیواد کې ورته د لا فعالیت زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنې منۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د سینه بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 290 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ.
له مرزی احمد سین مننه کو. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس موږ څو یوې بلې نړیواله مسلې ته په پام کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پر اسلام آباد انتقاد کوي او وایي چې د خپل سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل را سره پست د یو کې د چم د موضوع تعقیب کړی ده. تکل صاحب، خبرونه ته شرغلې تمه څه ده چې ماته سپه په اسلام آباد کې پر کوم مسایل زیات ټینګار وکي؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ماتیس د لیدنو کتنې په اړه نن په اسلام آباد کې تر اوسه پورې جزئیات نه دي خبر شوي. البته د دوی لیدنې کتنې له پاکستانی چارواکو سره روانې دي او کېدای شي چې په څو شیبو کې د دوی د خبرو اترو جزئیات هم خبر شي. خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې په پاکستان کې مرکزونه لري او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله کوي نور اقدامات وکړي. نو اوس چې د امریکا دفاع وزیر په پاکستان کې دی او په پام کې ده چې له چارواکو سره به هم نن خبرې وکړي، بیا هم تمه همدا ده چې ښاغلی ماتیس به دوی ته په ډاګه ووایي چې امریکا په دې مسله کې جدي ده. ښاغلی ماتیس پرون اسلام آباد ته له روانېدو مخکې په کویت کې خبریالانو ته وویل د له پاکستاني مشرانو څخه اوریدلی چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، چې یو ډول کنایه وه، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل دا ژمنه په پالیسیو کې، یعنی په عملي پالیسیو کې منعکسه کړي. هغه ویل امریکا له پاکستان سره د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار غواړي او زیاته یې کړه چې امریکا له پاکستان سره د نیکو اړیکو ټینګولو او همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو ده زیاته کړه چې په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ پر دې خبره ټینګار کوي چې باید په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په برخه کې اقدامات وشي. البته له ښاغلي ماتیس څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا دای د دې لپاره پاکستان ته راغلی چې پر دې هیواد فشار راوړي. نو د په ځواب کې ویل چې د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دای باور لري چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
بله، په دې ځکه یو بله پوښتنه دا مطرح کېږي چې د امریکا د فشارونو په وړاندې د پاکستان غبرګون تل دا و چې وایي موږ تروریستي ډلې ځپلې دي، آیا بیا به هم د پاکستاني چارواکو ځواب همدا وي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اکتوبر میاشت کې د واشنگټن ته د سفر پر مهال دقیقا همدغه خبره وکړه او ویل پاکستان لیوال دی چې د ترامپ له ادارې سره همکاري وکړي، خو د زیاته کړه چې هیواد د امریکا له مرستې پرته د تروریستانو ځالې ورانې کړي دي. البته اشاره په وزیرستان کې د پاکستان د پاوځ عملیاتو ته وه. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن په روانه اونۍ کې وویل چې د افغان حکومت د مخالفینو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی. یعنی که څه هم ښاغلي ماتیس د امریکا دفاع وزیر په کویت کې یو څه ناڅه خوشبینانه خبرې کړي دي، خو په واشنگټن کې عمومي نظر دا دی چې اسلام آباد د طالبانو او د حقانی شبکې د وسلوالو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي.
بله، مننه کوم احمد تکل.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس به هم ورسو د ته چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پر بیلابیلو مسایلو تبصرې لیکلې دي، مقالې لیکلې دي. د دغو ورځپاڼو غټ ټکی حمید محمد راخیستی دي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د چابهار بندر د لومړنۍ برخې پر پرانستلو او پاکستان ته د امریکا په دې خبرداري بحثونه کړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د چابهار بندر د لومړنۍ برخې د پرانستلو په مراسمو کې د ایران د ولسمشر سربیره د افغانستان، پاکستان، هند، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. روسپانی لیکلی ده چې د چابهر بندر د لومړنۍ برخې په پرانستلو سره په کال کې دغه بندر د کارګو ظرفیت 2.5 میلیون ټنو څخه 8.5 میلیون ټنو ته لوړ شو. روسپانی وړاندې د شنونکو په حواله لیکلی ده چې د چابهر بندر شاوخوا 80 کیلومتره لرې د اوبو بلې غاړې ته د پاکستان د ګوادر بندر چې د چین په همکارۍ جوړیږي وننګوي. خو روسپانی لیکي چې د ایران ولسمشر په خپلو خبرو کې د دواړو بندرونو ترمنځ د سیالۍ مسله رد کړه او وی ویل چې چابهر بندر به د سیمې د هیوادونو ترمنځ یووالی او همکاري لا پیاوړی کړي. هیواد دولتي روسپانی بیا د چابهر بندر د افغانستان لپاره خورا مهم بللی او لیکلی ده چې دا بندر به افغانستان د سیمې د سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. روسپانی لیکلی ده چې چابهر روس له هغې د اتکا وړ ټکی شو چې پاکستان د اټاری او واګه بندرونو له لارې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري بنده کړه. خو اوس چابهر د پاکستان د لارو ستر بدل دی چې افغانستان او هند سره تړلی دی. روسپانه وړاندې لیکي چې پاکستان له خپلو لارو د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخیست، خو چابهر بندر غرور ورمات کړ او اوس خپل د افغانستان تر فشار لاندې راغی. روسپانه وړاندې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداري ته کتنه کړې او لیکلی دی که پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اټاری او واګه بندرونه پرانننلیزي، نو افغانستان به هم منځنۍ اسیا ته د پاکستان د سوداګرۍ لارې بندې کړي. طالبان د سولې خبرو ته د کینولو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار بله مهمه مسله ده چې د کابل روسپانو پرې پراخ بحثونه کړي دي. ویساو روسپانی لیکلی دی په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته روان دی، د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلی دی چې د ټرمپ د نوې ستراتیژۍ سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره کې د ترهګرو د خوندي ځالو په وړاندې کوم اقدام نه دی کړی. روسپانی لیکي چې د سپینې ماڼۍ دغه چارواکي ویلی دی چې پاکستان ته یې ویلی دی چې تر راتلونکي پسرلي پورې د افغان طالبان د سولې د خبرو میز ته راولي. روسپانه لیکي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي دا په ډاګه کړه چې دوی تش خبرې نه غواړي، بلکې د افغان سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رښتینې خبرې غواړي. د روسپانې په وینا امریکا دا هم ویلې دي تر هغو چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې موجودې وي، نو فکر نه کېږي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر شي. هټ آف ایشیا روسپانې هم د خپل لومړي مخ په مطلب کې د سپینې ماڼۍ د چارواکي په حواله لیکلی دی چې پاکستان د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د پام وړ کوم کار نه دی کړی. د روسپانې په وینا د امریکا د چارواکي ویلی دی چې دوی غواړي په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د پاکستان عملی ګامونه وګوري، ځکه د ده په وینا د امریکا صبر لا محدود نه دی. روسپانې د سپینې ماڼۍ د دغه چارواکي په حواله لیکلی دی چې د ټرمپ اداره غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د سولې د پروسې په لړ کې رښتینې هڅې وګوري. آوټلوک روسپانه هم په یو مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله چې د نوم له څرګندولو ډډه کړې لیکلی دی چې طالبانو په وروستیو کلونو کې ځینې لاسته راوړنې درلودلې دي او تر هغو چې په پاکستان کې د دوی پټن ځایونه له منځه نه وي تللي، دوی به د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
زموږ غله ازادي راډیو ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوبه جو پری پر منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي اورېدلی سي. اوس هم یو شمېر عامو افغانانو د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه خپل شکایتونه موږ ته رسولي دي چې په امانت سره به یې درته خبره کړو.
ستاسو له پیغامونو
مانه سلام علیکم. د هلمند څخه نور محمد خبرې کوم. دلته په هلمند کې دغه د بیزاسي کډوا چې د جنگو سره مجلسي د شهر ته په شهر کې د یو سروې ټیم چې ګرځي دغه داسې کارتون چاته جوړوي چې هغه یو درې ډبې غوړي ورکوي او درې بوجي وړ هغه هم نیمایي د دې سر روپۍ چور کوي. هغه هم د وروسته کور ته پسې راځي، ورته وایي چې زما نیمایي روپۍ د هغه چاته کارت جوړوي. هغه چا هغه واقعا د دې څخه هغه شی دته پرته لاسته کېږي چاته کارت جوړوي چاغه دغه څوت کاسه د سروې ټیم چې دغه وتر شرکان دي بیا د ورځې کور ته درته ورتوي چې غنی مې روپۍ چې دی غنی مې روپۍ دای ځنی اخلي مې روپۍ هغه ته پېږې کړو وړم دی وسره نیمه دی غوډه مو سره نیمه دی اوبو سر شان چې دغه یو کاتن دغه د سپاکو شان چې دغه مو سره نیمه دی ټول شان مې دغه والي صاحب خلک په دې نه خبر چې دغه په خبر دغه څه لري د لای په دې خبر چې دغه سروې ټیم دغه کارونه کوي. السلام علیکم.
ما پیغام دغه د نیمروز د ولایت د خنشرو د ولسوالۍ نه نړۍ ته نوې د دمبر د غاړې ملي اردو ما د عزیز د سیري د موږ پر پوسټ باندې باندې کیږي او د نور د حکومت سره غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي. شاعري ابل ورځ راځي دا چې وایي ټکان نه پوهتن چې کوله دې سره څنګه مې نه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، خلیل احمد یم د هلمند ولایت نه. موږ دلته لارې نه لرو، د لارې مشکل مو دی، هېڅ لار نه لرو. د هلمند ولایت ګرده لارې ټولې بندې دي. د باباجي سره ځو نو د نیم ساعت لار د یو پاو لار مو اوس یو ساعت نه بلکې درې ساعته څلور ساعته لار مو دی چې موږ ښار ته راځو. موږ دغه پیغام دی چې د دغه لارې خو همدې وخوړه سي.
دوستانو تاسو راغلی پیغامونه خو مو واوریدل. دغه لاس ک تاسو هم په خپل سیمو کې شکایتونه لرئ نو کولای سي ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ په خپل ځانګړي خبرونه کې درته خبرو کوم. دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. له نوریاس نوریس خو یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په ولسی جرګه کې دولسو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر روان دی. له ولسی جرګې ازادي راډیو خبریال وایي د ولسی جرګې نصاب پوره دی او 103 وکیلان په جرګه کې حاضر دي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ازبکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ترانزیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې څه باندې 21 موافقې لاسلیک کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د توغول شوي توغندي په 14 کې یو تن وژل شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. د ترکیې ولسمشر ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپل شتمني له دغه هېواده بهر وباسي خیانت کوي.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار د وود ماشام تر وبجې پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دغه ورځ کولای سي زموږ د دې خبرونو او دغه ورځ د نورو خبرونو تفصیل راپورونه او تحلیلونه زموږ پر وی پانه هم وګورئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو ساينسي مطلب ته ورځو. روسي غوړي راتلونکي میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نور هیوادونو ته به هم او ورکړل سي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروند کوي.
روسیا غواړي چې راتلونکي 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ به د بریکس غړو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور لمخې دا انټرنیټ به له اوسنی نړیوال انټرنیټ یعنی دومن نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یو ډی این ایس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیا په دې کار کې بریالی شي له سایبري حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ په د روسیې ترڅنګ په هند، برازیل، چین او جنوبی افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي.
له اسمت سروند خمو د دې راپور واورید. او دوستانو سم د ژمنې سره سم او د معمول سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. اوریدو ته را سره پاتې شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشه د ورستیو سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوپکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچ سوي نه وي د هغوی پر وړاندې جګړه نه سي ګټل کېدی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلو ګرام زیات نشئی مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونو د دیشو، باغران، موسی کلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې پې په مساکلا کې 1500 کیلوګرامه د تریاکو محلول، 300 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس او 150 کیلوګرامه تریاک نیولې دي.
موږ ځانګړي عملیات لرل په مساکلا کې چې د موږ قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړلته، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لاړ دي، په دې کې تقریبا په لسګونو مخالفین لمنځه لاړ دي او همدارنګه د ماینونو ډیپوګانې او نور لمنځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په مساکله کې د نشې موادو د تولید له کارخانو څخه 308 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشې موادو مسکراتو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز د عقرب په میاشت کې د شپږ د شپې خو لمرنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. لنشې مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته د اقرب په میاشت کې د امنیتي ادارو لوري د نشې موادو د قاچاق په تور 150 کسان معرفي شوی ول، چې په هغو کې 2 تنه دولتي کارکونکي، 15 خزي او یو ایرانی شامل وو.
تجیجان مای اقرب به طور جمعی
در اقرب پا میاش که لنشه ای مواد و سر در مبارزی عدلی و قضایی مرکز تا پا مجموع که در شپوگ در سوپیخ و پتراو 1500 نیول سیوی تورن کسان معرفی سیوی ول، چې په مستقیمه توګه تر 2 کیلوګرام او لزیاتو نشه یي موادو سره نیول سیوی ول. همدارس د اقرب په میاش کې د دې مرکز ابتدایي محکمه آتش پیته کسان لشپګ میاشتو څخه تر 60 کلونو پورې په بند محکوم کړی دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د راپور پر اساس د اقرب په میاش کې د دې مرکز ابتدایي محکمه شپته قضیه، استیناف محکمه 22 قضیه او د ستر محکمه د امنیت عامه دیوان 23 قضیه چیرلې او تورن کسان محکوم کړی دي. او د ونې ورسته په خداده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولې چې د نشه یي موادو او یا کپسولونه هندستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه شنبه په ورځ رسنوي ته وویل دا سړی چې غوښتل په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولې دی.
رقیه علیزی و چی د نشی مواد به برخه کې د اونۍ مهم پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغون د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د ورستیو سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
You're never going to win the war.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې لمن زولاړې نشي.
پر روزګان ولایت کې بیا بسګور د کوکنار په کښت لاس پوري کړی دی.
مجبوریا چې پر وروره چې مجبور نو سن بیا دا کار نکو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسي نور مملکتو ته هم رسي.
د شیشې یا کریستال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنوار سره مرکه لرو.
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیچکاری او کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبیه کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیستی.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اورېدلی سي.
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا ټکر کی.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوو اونیو راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې لسګونه ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. خغلی سوبکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالی سرچینه یعنی مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې له منځه ولاړې نشي. جنرال نیکلسن په ډاګه ویل چې مخدره مواد د طالبانو 15% اوایت تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړی د طالبانو پر وړاندې بریالي شي، باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړي.
خغل سپکو په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له نږدې دوه اونۍ راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي، د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې سلګونه ټونه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید څو سترې کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار یې کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. ښاغلی نیکولسن ویلي چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 16 میلیارده امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کاجکی په ولسوالۍ، د موساقله، واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نښه کړل او له منځه مو یووړ، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي. دغه دوه شپې مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موساقله کې چې د موږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر له منځه یووړل.
هاخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسي کارپو او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. ښاغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبوریه کوکنار کري.
عبادالله هنانزی و چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سپکو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنارو په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې. دوی مجبور دي چې تاریخ وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې ساش کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانی ته په 200 متری کې د کوکنارو په کرکیله بوخ دی او غواړي چې سشکال په خپل ځمکه کوکنار وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو شریکانو سره ژمنې کړي او په میلیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله سپر کوي، خو سشکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په تیره بیا په اورزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوی او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ ښار ولایت کامو دانی ته په 200 متری کې د چرمګر پسیمه کې د نورو کلونو په څیر ساش کال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کوي، ځکه د ولایت مقام دانی ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخست کیږي. دی وايي خپل هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وايي کاروبار نسته او کوکنار له مجبورۍ څخه کوي. د په خبره چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې خپل اید زیات کړي او لسره بیرته خپل نوې کور پرې ورغوي او د خپل بچانو لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنوم خنراته کوي نو مجبور یې تاریخ وترو فلم زکه دغه یو څنګه شپږ ډیره بزای دي. دغه یو لږ بغنوم کو کوم واس پر رسیدې غنوم خو به هیڅ دام زکه اول کینه ولی دو بونی ستیده دلته می دادی دا کښت دا شان کړم په خاطر دغه چې 3 لک او 4 لک زده خلکو پورې وړای چې دغه شی نه دغه پور زه په هیڅ نه سم ادا کولی. دولت خو لاکه ماته 10 روپۍ راکړي چې دا واخه پور پیدا کړه.
بسم الله، دغه راز هم پر دولت نیوکه وکړه چې ورته تر اوسه بدیل کښ نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه یې په پیسو باندې دي او کله چې هم په خپله ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په 800 کالداري تمامېږي، نو ځکه کوکنار کوي.
د دولت څخه موږ هیڅ نه غواړو انډیواله. دولت که زموږ سره کولی په دا 15 کاله کې به شی کړی وای نو موږ دغه څه کوله، خو وختي به ملا منه دي وای چې موږ یې نه کړو. مجبور یې چې کړو وروره چې مجبور نو نوسو بیا دا کار نکو موږ پویږو چې دا اسلام تم تاوان رسی نور مملکتو چم رسی
بسم الله د همجی سیمه یو مثال دی ځکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکی له بوخږي خدا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي دا پښتنه مې د اورزګان د والی د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه هغه ازادي راډیو ته وی
د کوکنارو په اړه باندې د اقین کوم تصمیم لري او هغه کشت غواړي چې ویکینګ منګه تبلیغاتي کمپاین ورته شروع کړی دی یو بل هغه صحیح کې چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط کب چرته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی هیڅ یو روپۍ هم څوک شاته نه ورکوي دا مطلق امر دی ورته چپکیږي به
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اورزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې د غلطه به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي خو د ولایت مقام ودانۍ ته په لس مترې کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5 سلنه او د تاریاکو تولید 8 سلنه زیات شوی دی شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دی شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري شیشا یا کریستال یو ډول نشي مواد چې د نور نشي مواد په پرتله خطرونه خورا ډیر دي دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوب پورې رسیږي دا چې شیشه څنګه کارول کیږي له نور نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوار میندو ته څه زیان رسوي په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکله ډاکټر نجیب الله شنوار سره مرکه کړي او په پیل کې ځنې پښتلې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه شوې ده
شیشه په بعض استلاغانو کې ورته کریستال یا کراک پل د مواد مخدر طبقه بندۍ کې د تنبیکونکو موادو جملې څخه ده شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه منځ راوړې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی
که دا راته وایي چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کی
د خوړل د لیارې هم استفاده تر کېږي د پچکارۍ د لیارې هم استعمالېږي د کپسول په شکل باندې بعضې دواخانو کې دا موجود دي د دې نه استفاده کېږي د پودر په شکل باندې چې دی دا په دوه طریقو باندې استفاده کوي یو پوزه کې ولکږي او دا غي د لارې استفاده کوي او امدا پودر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نور موادو کې هلکږي او دخلي لري دغه کوي په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده خودل کوي او بیا دغه مواد دود کوي دغه ماده چې دا بعض خلک د پچکاری د لارې د پچکاری ساده وبو سره یا مثلا د اویل پچکاری سره دا یو ځای کېږي د رګ د لارې دا استعمالږي
کته د هر یو په استعمال پر تاثیراتو باندې وغيږي
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پچکاری او د کولو د لارې دی هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سګو کې الویلا یا غوړی کڅوړی هوی کڅوړی چې دی هغه زیاتې تنبیه کوي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیسته په ځای پاتې کوي هغه مخرش مواد چې تنفس سیستم په خپل دی پی سیستم کې بچ د منځه ویسي ځای په ځای پاتې کوي یو نو واقع سي دی چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځ راوړي د سګو کینسر زیاتره منځ راځي اغه کسان چې دا د زغت لري استعمالي کې دي چې نور مرزونه هم د دې سره یو ځای مثلا زړه تور زړه او سپین زړه دا کې دي چې انتقال کا ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراد کا او سی پچکارونه استفاده او کله کله د زړو پچکارونه استفاده کا په مشترک استفاده کا نو دا د نور مرزونو سبب کېږي بل دا زغت لري راسن زګرو به دماغ ته زی او د دماغ د زیاتې بیداری ته تم دی دو سبب هم کږي اغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي حجره نه بل دماغي حجره ته لاړ شي اغه غیر منظم کږي او تمرکز نشي کړی چې څه وکړم او څه ونه کړم. همدارنګه د خولې لارې چې وخوړل شي په کپسول شکل باندې دا په تدریج ډول باندې جذبهږي. موږ او تاسې په کولمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې هغه زموږ استاسې مفید مواد په جذب کې ډیر رول لري. د جذب پروسه په کولمو کې د منځ وړي د معدې تیزابیت زیاتوي. دا پوډر شکل چې پوز لاره خو بعض خلک استفاده کوي دا هم راسن هغه دماغي مجرا د پوز چې دا هغه هم فلتر حیثیت لري د پوز ویختان لري په پوز داخل کې چې هغه وظیفه ده چې نه پرېږدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي. نو د دې موادو سره د دې بیداری تنبیه ډیره زیاته منسره ځي. نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې دلرل دا هم د لاسه ورکوي. نو د سردردې سبب ډیر زیات کوي.
د هیروینو د تریاکو د چارسو د دغه نشو سره د دې د نشې توپیر په څه کې ده؟
فرق دا ده چې تریاک آرام تیار اوري او دا بیداری من سره اوري. دواړه یو کازه به خوشحالي من سره اوري. کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځځي بې خوبي لري هغه هم د منځځي او آرام پروت یو شي په کیسه کې نه یو ګوشه نشین کوي. ولې د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي؟
څوک چې شیشه باندې معتاد وي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد؟
یو د ټولو نه دا ده چې دغه مریضه نشي کړی چې خپل تمرکز وساتي. دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي، زیاتره وزن د لاسه ورکوي، پوستکی غونجېږي ځکه اشتیا د منځه ځي. کله چې اشتیا د منځه لاړه نشي کړی چې ضروري مواد واخلي. دا خلک ناکراره غوندې معلومهږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
کې لیک پر دغه لنډ مهاله جانونو باندې بحث وکي. ورسته به بیا د دې اوږد مهاله جانونو ته ورسو.
یو عمده ضرر دا ده چې ذهني مشکلات منځته راوړي په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي. خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځته راوړي چې کله دې د اعتیاد درجې ته ورسیږي یا اجباري مرحلې ته ورسیږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دا نشي کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي. کېدای شي چې داسې مهم مهم سندونه د دې خلکو نه خلک واخلي په دې موادو د استفادې سره، چې مثلا د کور سند دی، ځکه دا خوشحاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کاره کږي.
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډیر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي نو د کومو مشکلاتو سره به مخ؟
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي شیزوپرینا یا هجانات ته رسېږي. دا لیونتوب یا سایکوسیس ته دا مرحله رسېږي. بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي. د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې بیلې وظیفې سرته رسوي دا ټول د منځه ځي او انسان یو اختلابن یو لیونتوب ته رسېږي.
اغه امیدوار میرمن شي له شیشې څخه استفاده کوي، پر هغه باندې به د دې نشي اغیزې څوي؟
کیدای شي چې د ماشوم د زیان سبب شي. او بل دا ده چې اغه خزه چې باردار دي امیدوار دي اغه نسبت نور خزو ته غذایی مواد ته زیات ضرورت لري. نو کله چې دا استفاده کا یو خاصیت دی دا ده چې اشتیا د منځوړي نشي کړی چې د ضروري غذایی مواد دا واخلي. کله وانه خستل شو نو ماشوم ته د پلاسنټا لري چې غذایی مواد رسېږي هغه سم نه رسېږي او ماشوم هم سي تغذیه منځ راځي.
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه دا سیده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرای کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لار کې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې لاته دی دا به په یو ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان؟ تر جلال آباد پورې پڅوزی
دربسته زی؟
هو دربسته زو.
بس زر روانی راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بېغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستا وي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو. ځای په ځای شوې؟ په خیر.
او ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
او اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
ها ها، اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري. که خدای مه کړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه دا لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هر ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر ویسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډې لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
و سړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره، دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا و سړی مخکې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
استاده دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم، پرېږده چې خپله ډېرې وري وکړو. په غلط کراز می خفمشا نا وخت کی گیداش نه دیدن تزما نا وخت کی گیداش نه
وسړی اته پوک ولید پرتیس چلی موټر
وا خلکو انا راشه چې موټر ته بشو هلا
اوف دا مشمار خمړی د خزه بیچاره کې امړه ده تو درګه دا سره لکه ژوند دی اورورا اے اورورا ته ژوند دی
ژوند دی خو کاش کې چې نو ژوند دی تر دې ژوند مې خمار کو میرمن او ټول بچیان مې مړ شو کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې